احمد شبریم سلامونه تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند وی چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک پرون وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتیرش طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې او سیشنبې په ورځو د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي له ملګرو ملتو سره یو ځای د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ناچاودېدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرژوب لاړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د میدان وردګ د عامه روغتیا رئیس محمد زیرک په سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د 15 ماشومانو ژوند اخیستی او دوه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین د درې نیمو بجو خواته د دشت توپ په سیمه کې وشوه. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 ورنو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالیو په ترڅ کې به ټولې 13 مسابقې وشي او پایلوبه به د مې په 18 ترسره شي. نن لومړۍ سیالي د هندوکش سټرایکرز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ ده. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې روسي ځواکونه د بخمود پر ښار لا هم بریدونه کوي او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې ښاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتسک کې د جګړې د لومړي کرښې په اوږدو روسي ځواکونو په بخمود، ادویفکا او مارینکا کې پرون تر 48 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونو له تیر اوړي را په دې خوا بخمود کلا بند کړی دی او تر اوسه په ډېرو تلفاتو د دې ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. بلورته د اوکراین دفاع وزیر وای د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنوي عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولکسی ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل چې د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه چې د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې ورځ وکړې چې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون 18 ملکیان ووژل.
د ژوند رنګونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو اسمت څاروانیم د ژوند رنگونو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د مزک لاندې اوبو په اړه خبرې کوو. په هغو هیوادونو کې چې ورشتونه ډیر هم کیږي د دې لپاره چې سړکونه او پیاده روانه پاخه شوي دې ته توجه ډیره کیږي چې تر مزک لاندې اوبو سطح ټیټه نشي او تر وسه وسه هڅه کوي چې د مزک لاندې اوبو څخه زیات کار وانخلي. خو زموږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په وروستیو څو لسیزو کې نه یوازې دا چې د پخوا په پرتله ورشتونه کم شوي بلکې د مزک لاندې اوبو کارول زیات شوی دی. په ډیرو ځایونو کې خلکو ژورڅاګان جوړ کړي او په لمریزه انرژي په بدریغه ډول اوبر اباسي. لدې کبله په ډیرو ځایونو کې کاریزونه لمنځه تللي او کال په کال د مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه نورم ټیټی شي. په روانه خبرونه کې د دې کار پر عواقبو لخپل درنو ملمنو سره خبرې کوو او د غراس په دې ژغي جو چې سرنګل او بو داسې استفاده وکړو چې ضایعات کم شي. مزیک ته لښ خطر پیش کړو او د شاک او بوټو چاره هم پرې وکړو. زموږ د دې خبرونه ملمنه دي ښاغلی محمد عاصم مایر چې د جرمني په شټوتګارت په هنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی دی. همدارس د اوبو د مدیریت انجینر وحید الله صادقی. دواړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی ښاغلی مایر، د مځکې لاندې اوبو څخه زیاته استفاده څه تاوانونه لري؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته. تاسو طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مهمه پوښتنه ده او هغه ده چې د ځمکې لاندې څخه اوبه باید هغه مهال داسې وي لکه له سپما حساب یا زیرمه شوې پیسې، او د زیرمه شویو پیسو څخه استفاده هغه وخت کېږي چې نورې لارې په چا باندې ودرېږي. نو په همدې ترتیب باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه هم هغه مهال استفاده کېږي چې سطحی اوبو څخه کارول ناممکن شوي وي، بیا هم د وچکالۍ یو نورو سخت شرایط وي. خو متاسفانه که موږ تاسو ګورو اوس وضعیت کې په هر حال کې، یعنی په نورمال وضعیت کې هم د سطحي اوبو څخه د استفادې په ځای باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ډېره شوې، او دا د دې لامل کېږي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې هغه هم محدودې دي زر ټیټې شي او ورو ورو دا له منځه لاړ شي. د زیانونه نور هم ډېر دي، ځکه هغه زیرمې چې د ځمکې لاندې موقعیت لري که چېرې خدای نخواسته دا یواری وچې شي او د دغه خلاو یا د تخو تشو د لکابله چې هلته رامنځته کېږي د ځمکه نشست کوي یا کینی. موږ په تېر کې په غزني همدارنګه که ورته وګورو کجکي نه پورته او د قندار دغه ځایو کې ځینې داسې راپورونه درلودل چې ځمکه ناسته ده یا د ځمکې نشست تر نورمال هغو ډېر دی. نو یو وار چې دغه ځمکه کېناستله بیا هغه زیرمې چې خالي ځایونه وو د اوبو د ساتلو دپاره هغه هم د تل لپاره له منځه ځي، یعنې دغه ځمکه هغه طبقات یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا هم له لاسه ورکوي، چې همدې کبله د ځمکې لاندې د اوبو د کارونې لپاره باید ډېر پام وشي تر څو نه یوازې په ښه توګه هغه وکارول شي بلکې د تلپاتې والي دپاره یې هم کار وشي، او نه دا چې هغه د تل لپاره دغه سرچینې وچې کړی شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی صادقي، ځینې داسې کسان شته چې که اودس کوي یا هم ممکن لاس مینځي واټر پمپ ورته چالانه کېدای شي په یو لیتر دې د چاره وشي، خو ممکن په دې شکل سره دی لاس لیتر اوبه ضایع کړي. د دغو خلکو لپاره ستاسو لارښوونه څه ده چې څه وکړي چې اوبه کمی مصرف کړي او اوبه ډېرې ضایع نه کړي؟
سلامونه چاروان صاحب تاسو ته او تاسو ښاغلي میلمه او اوریدونکو ته. رښتیا هم که تاسو وګورئ د افغانستان د اوبو زیرمې، اگر چې خلک فکر کوي چې دا وافرې دي، خو دا یو ناسمه اټکل دی. زموږ تاسو هات په هغو هېوادونو کې شمېرل کېږي چې واټر سټرس ریجن زیادېږي، چې د اوبو د کموالي سره هغه مخ دي، او په زمن کې زموږ د استفادې وړ او یا فیصده اوبه د زیرزمینی اوبو څخه کم کېږي، او په عموم کې زموږ یوازې صرف 1.5% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، علت یې دا دی چې په افغانستان کې د واټر سپلای منظم سیستمونه نشته دي چې د اوبو څخه هغه استفاده یا ریګولیټری شکل باندې رامنځته کړي یا تنظیم کړي. نو اکثره وخت چې خلکو د اوبو نه استفاده کوي، چې دوی پمپونه استفاده کوي یا هم نور چارې، په دې شکل باندې دوی اوبه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې په اول کې خو د اوبو لپاره منظم سیستم ایجاد شي، که چېرته دوی د اوبو نه په کور کې په شکل دی بغیر د مرکزی سیستم نه استفاده کوي، مهم دا ده چې دوی کور کې یو د اوبو ذخیرې لپاره ټانکۍ ولري، او د اوبو څخه بیا نلونه دوی ایجاد کړي چې د اوبو څخه به دوی کوای شي د اوبو د مصرف کنټرول منظم کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. او تاسو ویل چې د اوبو د توزیع سیستم په کار ده چې اشاره مو نلونو ته ده، او یادونه مو هم د نلونو وکړه. حتی په ډېرو هیوادونو کې چې دا نلونه مشته، په هغې کې هم بیا د سپما نوې طریقې ایجاد کړي دي چې اوبه ډېرې کمې مصرف شي. ښاغلی مایر، څنګه کولای شو چې د مځکې لاندې اوبو اندازه زیاته کړو؟ داسې لارې هم شته؟
دقیقا دغو ته به راشم. زه غواړم یو شی اضافه کړم چې د اوبو استفاده او ضایع کول په دې خاطر ډېر دي چې یو سیستم نشته د اوبو د کارونې او د ګټه اخیستنې دپاره. یعنی په نورو ځایونو کې د اوبو دپاره یو منظم سیستمونه دي چې یو ځای رااستل کېږي، هغه بیا تصفیه کېږي او بیا توضیح کېږي. خو په افغانستان غوندې هېوادونو کې چې قوانین درست او صحیح نه دي جوړ شوي، تطبیق یې هم ستونزمن دی او د خلکو د پوهې کې ظرفیت هم ټیټ دی. نو دا خلا د دې لپاره رامنځته شوی چې خلک په خپل سر د ځمکې لاندې د اوبو څخه کار واخلي او ډېرې ضایعات کړي. ضایعات هم تقریبا نه یوازې لکه کوم مثال چې تاسو ورکړ، په هغو ډول کېږي چې د یو عادي کار دپاره واټر پمپ لګول کېږي او استفاده اوبه استخراج کېږي، بلکې تر ټول ډیر دا یاد چې ورکول کېږي هغه په کرنه کې دغه اوبو کارول دي چې هغه هم د کرنې یا د خړوبولو هغه طریقې دي چې موږ ورته د ویالې سیستم یا همداسې ټول پټي د کې وي د اوبو څخانو. نو که دوه ډوله استفادې موږ لرو، یو دا چې په کرنه کې د استفاده ده او بل داخلي مصرف دی. که دا دواړه سره پرتله کړو، داخلي مصرف ډېرې لږ اوبه مصرفوي د کرنې پرتله باندې. نو اصلي ضایاتو ته که موږ پام هم کوو، باید نه یوازې دا چې په ټوله د افغانستان په سطحه باندې، باید موږ تر ډېره فوکس هغه وي چې په کرنه کې دغه اوبو د ضایاتو مخنیوی وشي، یعنې هغه لارې چارې عملي شي چې لږ اوبه کارول کېږي. دوهم، په ښاري سیمو کې چې هلته نفوس ډېر دی او د اوبو اړتیا هم هلته زیاته ده، نو هغه سیمو کې دې بیا هغه لارې چارو باندې تمرکز وشي چې هغه په کورنیو چارو کې لږ اوبه مصرفوي. لکه تاسو چې کوم مثال ورته ورکړه، چې د عادي اوداسه او نورو کار اخیستنو دپاره باید واټر پمپ ونه لګول شي. دا یوازې په ښارونو کې دقیقا، مثلا د کابل ښار، کندهار ښار، لوی ښارونه کې نه دی فوکس، هدف نه دی. یعنی د دغه ښارونو شاوخوا او د دې ښارونو څخه پورتنۍ برخه چې لکه مثلا پغمان شو، میدان وردګ شو، همدارنګه د دغه ښارونو پورتنۍ برخه چې هغه د اوبو د تأمین سرچینې دي، یعنی همغه برخې دي چې هلته ورښتونه کېږي، ځمکې ته اوبه جذب کېږي او هغه بیا ښارونو ته راځي. که چېرته هغه اوبه په همغو سیمو کې استخراج شي، نو بیا ښارونو ته اوبه نه پاتې کېږي. د ځمکې لاندې اوبو د چارج دپاره یا د هغوی د ژوندي ساتلو دپاره ډېرې طریقې شته. یو خو دا چې هغه په طبیعي ډول باندې دي، مثلا پخوا واورې ډېرې واردلې او د واورې به په ځمکه باندې ډېر مهال پاتې کېدله. دغه واورې ولې کېدلې؟ اوبه یې مستقیما ځمکې ته جذبېدلې، تر ډېره فیصدي ځمکې ته جذبېدله او لږ فیصدي یې بهېدله. اوس چې د اقلیمي بدلون له کبله هوا تناسه یوه درجه دوه درجې تودې شوې، دغه واورې ورښتې په بارانونو باندې اړولی او بارانونه په ځمکه باندې نه پاتې کېږي، هغه بهېږي. له همدې کبله د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې کچه هم کمه شوې ده. بل علت یې دا دی چې د دغه اوبو د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره بیا د اوبو د مدیریت لارې چارې ډېر منظم سپارښتنې ورته لري، او هغه دا چې که چېرې د سیلابونه کنټرول شي یا مثلا بندونه ورته جوړ شي چې هغه په درېو کچو کې دي، لوی دي، متوسط دي او کوچني اقدامات دي، دغه اقدامات که ترسره شي دغه اوبه بېرته ساتل کېدای شي. لکه د واورې د جبران خسارې پر ځای باندې، یا مثلا کمپنسیشن چې ورته په انګلیسي کې وایي، هغې په ځای باندې کولی شي کوچني بندونه جوړ شي تر څو دغه اوبه په سیمه کې وساتل شي او هغه ځمکې ته چارج شي. نو دغه اقدامات هم په لوی مقیاس باندې وي، یا مثلا لوی بندونه وي چې یو خو میگا سکیل پروجیکټ ورته وي چې لوی بندونه دي، دغه څخه متوسط بندونه مثلا 10 متره نه 15 متره، د دې څخه نور اقدامات دادي چې د سیندونو په خواوو کې لوی لوی حوضونه یا ځایونه جوړ شي تر څو دغه، یا په هغه ځای کې چې د اوبه بهېږي، چې د اوبه هلته ورته هدایت شي او هلته ډنډ شي، دغه اوبه بیا ځمکې ته چارج شي. د دې تر څنګ نورې بیا کوچنۍ مقیاس باندې اقدامات دي، مثلا لکه د ویالو جوړول په غرونو کې او په نورو دښتو ځایونو کې تر څو دغه اوبه وساتي او هغه ورو ورو ځمکې ته چارج شي. خو موږ او تاسو باید وګورو چې کوم توپیر شي د واورې څخه باران باندې په بدلون کې راغلی. دا د افغانستان ټوله سیمه تقریبا اغېزمنه کوي، یا مثلا په ډېرو سوو کې دا توپیر لیدل شوی. نو په همدغومره کچه باندې د دغه اقداماتو عملي کول هم اړین دي تر څو هغه کچه اوبه جبران شي تر څو چې د واورې له کبله ځمکې ته تغذیه کېدلې. زما مطلب دا دی چې که چیرې خلک خپلو کورونو ته نږدې سیمو کې ویالې جوړې کړي، دا ښه دی، دا یو ښه اقدام دی، خو هغه څه نه شي جبرانولی چې پخوا دغلته اوبه تغذیه کېدلې. نو زما هدف هم دا دی چې په لرو سیمو کې لږ څه نورو غرنیو سیمو ته باید امکانات ورته برابر شي تر څو خلک هلته لاړ شي، دغه اقدامات پلي کړي، ویالې جوړې کړي، کوچني کوچني بندونه جوړ کړي تر څو په لویه پیمانه اوبه هلته زیرمه شي، پاتې شي او دا بیا ځمکې ته چارج شي. دغه اقداماتو په ترسره کولو سره کېدای شي په کلیوالو سیمو کې البته ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. په ښارونو کې بیا نور اقدامات هم شته چې خپل د صدقي صاحب هم وڅېړنه په دواره کړې ده. هلته هم ځینې داسې میکانیزمونه او لارې چارې شته چې لږ سیمه لږ مساحت غواړي او هغه په ترڅ کې د بامونو د نورو پارکونو د موټرو د پارکینګ د نورو پخو سیمو اوبه په مسون ډول ځمکې ته هدایت کېږي او هغه د ځمکې لاندې اوبو د تصفیه کېږي چې
بله انجینیر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتې دی، ور به شو دته چې څه پوښتنه لري یا نظر. مهرباني کوئ زابلای صاحب.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب او شیګان کلی نه خبرې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه کوم میلمنو محترم او سلام وایم. تر څنګ یو پوښتنه او یو وړوکی نظر پوښتنه مې دا د انجینرانو صاحبانو سره، دلته زابل کې سي که په یو سیمه کې په ځمکو کې ډېری برمې ورچېږي، ډېری څاګانې کیندل کېږي، د دولت له خوا یې مخه نیول کېږي، وایي تاسو باید پر یعنی د خپلې ځمکې لپاره یوه یوه برمه وکړئ، ځکه سي وایي د اوبو کچه کمیږي. آیا د دریاب اوبه، آیا د ځمکې لاندې اوبه واقعا هم ډېری څاګانې یا ډېری برمې اوبه کمولای شي؟ او بل که چیرته یعنی وګورو د ژورو څاګانو یا برمو ګټو ته که وګورو، یو خوا یې ګټه دا ده چې که ژوره واوسي موږ تاسو کولای شو چې ډېرې اوبه له هغې نه راوکاږو، راپورته کړو، ډېرې ځمکې پر خړوبې کړو، خو تر څنګ یې خطر هم ډېر زیات ده. موږ تاسو شاهدان یو، د افغانستان یو تعداد کسان ډېر زیات کپلت کوي، بې پروايي کوي، د هغه څاګانو یا د برمو سرونه خلاص پرېږدي، او موږ د دې شاهدان یو چې ماشومان وخت په وخت هلته ورغورځېدلي او خپل شیرین ژوند یې له لاسه ورکړی دی. څو شېبې مخکې له یو جامع جومات نه راووتم، دا لس دقیقې له مخې، یعنې له دا جامع جومات مخې ته یو لس متره خواته د یو څا سر لڅ وینم چې هلته ورته ګورم، یعنې ډېر ژور هم و. نو آیا دا یو مناسب کار ده چې د یو جامع جومات چلته یو ډېر زیات شمیر کسان هم اوسېږي، رب تهمت لري، او دونه لنډه فاصله کې ورته د دې څه سر خلاص واوسي؟ مننه.
سلامت اوسې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. نو انجینیر صاحب صادقي، مخکې تر دې چې د زابلي صاحب په خبرو باندې تاسو یا هم ښاغلی مایار نظر څرګند کړي، لومړی د ښارونو په برخه کې وایست، د ښارونو په برخه کې یو وخت د کابل ښاروالي له خلکو وغوښتل چې د بامونو واوره په داسې ځایونو کې کوټه کوي چې خام وي، یعنی لاندې ځمکه یې په پاخه ځایونو کې مه اچوي چې تر څو کومک وکړي او د ځمکې لاندې جذب شي. دا څومره مرسته کوي؟ آیا نورې لارې نشته؟ مثلا په ځینو سیمو کې، البته دا به کېدای شي د ښار په ځینو سیمو کې کېدای شي چې کندې ورته وکیني او هلته دا واورې راټولې کړي، هلته به په تدریج سره ویلې کېږي او په ځمکه کې به جذبی شي.
بل لکه څنګه چې ډیرو نقطو ته معیار صاحب مخکې اشاره وکړله، د انسانیت یا بشریت پرمختګ د ځان سره مشکلات او چیلنجونه هم لري. یو د مشکلاتو څخه دا دی چې سطحې د طبیعي شکل نه تغیریږي، چې هلته کانکریټ رامنځته کړي چې اوبو جذب ځمکې ته پاتې کوي، او بل خصوص په داسې ساحو کې لکه افغانستان کې چې هلته اکثره غرمۍ دي او داسې ډېرې منطقې نشته دي چې ځمکې ته اوبه جذب شي، چون صخرایي طبقې موجودې دي، نو د اضافه کول د کانکریټي ساحو یا د غیر نفوذي ساحو باعث دي کې چې د اوبو تغذیه هلته کمه شي. په عموم کې که وګورو، د افغانستان 80% اوبه د زراعت لپاره استفاده کی، د زیرزمینی اوبو څخه، او یوازې 9% چې دي د نورو ضروریاتو لپاره په افغانستان کې دایان استفاده کیږي. د 2% اوبه نه 80% زموږ د زیرزمینی اوبو څخه راځي، چې دا په مرور د زمان باندې پایداره ځکه نه شي پاتې کېدای چې یو موضوع د تغییر اقلیم ده، او بل انکشاف د شهري دی، او همدارنګه نفوس انکشاف دی چې په هغو کې د آینده لپاره ضرورت یا ډیمانډ اضافه کېږي. یو کانسپټ چې اوس په نړۍ کې هر ځای د څېړونکو پامې ځان ته اړولی دی، هېوادونه په دې باندې سرمایه ګذاري کوي، په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، چې ته څنګه وکولای شي چې طبیعت سره په همغږۍ کې هغه مشکلاتو ته حل پیدا کړي د اوبو په بخش کې، چې ایجاد د شنه پوښونه دي، او اکثره دوی استفاده د غیر نفوذي سطحو څخه لکه کانکریټ څخه منع کوي، او دا مختلف شکلونه لري، کیدای شي په شکل د یو جاهل اوسي چې په شکل د غیر طبیعي رامنځته شي، یا ډېر په کوچنۍ سطحه باندې فرضاً که موږ وګورو کله چې باران کې د کور د داخل یا د بامونو څخه اوبه منظم شکل باندې جهات ورکړل شي، د مځکې د لاندې ذخیرو کې هغه جمع شي، یا هم د دې لپاره چې جذب شي د هغوی پر لابچارې ولټول شي. یوازینی مشکل بل په افغانستان کې دا دی چې هلته د ډیټا یا معلومات موجود نه دي. دا یوازې دا د اوبو د بخش نه دي، بلکې د جیولوژیکي جوړښت د مځکې هم مهم دی. یعنی موږ نشو کولای په هره ساحه کې اوبه مځکې ته جذب کړو، چې کیدای شي هلته داسې یو سطحه موجوده وي چې هغه مواد محیط زیست ته یا اوبو ته مضر اوسي، که چون افغانستان کې اکثرا داسې منابع شته دي چې هلته نور کیمیاوي مواد موجود دي. او که چېرته موږ وګورو د افغانستان مرکزي ساحو کې لکه بامیان او شاوخوا نور ځایونه چې ما هلته خپله لیدلي، کله چې هلته خلک څاګان اوباسي هلته اکثره یا ګاز راوځي یا ترخې یا تروشې اوبه رامنځته کېږي. نو دا د دې لپاره موږ د افغانستان دپاره یو هر اړخیز پلان د مدیریت دپاره ضرورت دی چې تر اوسه نه ترسترګو کېږي. او پخواني حکومت کې یو څه کوششونه وشول خو هغه نیم پاتې شول. د دې پلان کې مهم دا ده چې د افغانستان موجوده منابع د اوبو دا ټول وڅېړل شي چې دا څومره اوبه موږ لرو، په کومو ساحو کې لرو، او د اوسني او راتلونکي دپاره د اوبو ضرورت زموږ ډېر مهم دی، ځکه افغانستان یو زراعتي ملک دی او زموږ پایداره پرمختګ هم د اوبو په مدیریت باندې اړه لري. نو هغه آینده کې مشکلات او کوم چلنجونه چې موږ سره دي، چاره کیدای شي موږ د بیلګې په توګه د نفوس زیاتوالی او تغیر اقلیم، دا هم په دې پلان کې باید موږ په نظر کې ونیسو. او تر څنګ یې مانیټورینګ او د معلوماتو د ټولولو سیستم دی چې هغه کې د اوبو سطحې چې دا په کال کې څومره کمیږي او د کیفیت او استفادې نظارت یې ترمنځ رامنځته شي، او په ځم کې یو قانوني فریم ورک یا چوکاټ د افغانستان په سطحه باید رامنځته شي چې دې ته یو قانوني بڼه ورکړل شي، او که څوک د هغو لارښوونه تخطي کوي په همدې شکل هغه خلک باید جریمه شي یا قانوني چلند ورسره وشي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکي لرو او ګورو چې دوی څه وایي. ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
بله، السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زاج مل خبرې کوم. زما یو پښتنه مېلمنو ته خدا ده.
بله صاحب،
چې زه خپل د اروپا کې ژوند کوم، د تزیات اورشت کیږي په اروپا کې، او د مور افغانستان وچی واده کله سمندر وجه سي کنه سمندرونه په اسیا کې ته، نو دا څه وجه ده د اروپا کې ول دبر زیات بران کې کلمي پښتنه ده؟ خیره جواب کې مننه.
شه سیده مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو.
سروان سلامونه قبول که. سلامونه تاسو اساس میلمنو تاسو. السلام علیکم رحمت الله و برکات.
سلامت اوسه قاری سه پښتون مهرباني.
تشکر. زه خو مخکې غواړم چې یو نظر لندکې نظر درکم او یو پښتنم لرم. لندکې نظر خو میدارې سروان صاحب چې دلته لازم خپل په ولایت کې اول چې د امور اکوبي وستل د خپل چشات ته پاره یا د خوراک ته پاره دغه کوبو چې سانان موږ وستل بیا برمی وهلې، دا په 14 متره په جزوجان کې وتلې، بر اخر 10 متره ته ورسېدلې. یعنی اوس موږ خپل د سرای، یعنی نور ته څه کې موږ خپل په سرای کې درې کوبې کوبې وولې دوارې وچېشلې، اوس په 5 متره باندې موږ ته وبره وځي. نو زه بیرېږم چې کم دغه حالت پر همدغه رقم دوام وکړي، شاید پر 100 متره به وبره ونوځي، او زه بیرېږم چې تر مځکې لاندې غزاري مواد راونوځي. ولې په دې خو به دم په دم کښته ځي، ساعت په ساعت، کال په کال، ورځ په ورځ کښته ځي. نو زه پر دې باندې زما بیره ده چې هغه زاري مواد چې تر مځکې لاندې دي یا نور مواد چې تر مځکې لاندې دي لکه معدن غوندې، چې هغه په اوبو کې راونوځي، دا به خلکو ته ډېر مشکله تمامېږي. او بله خبره دا ده سروان صاحب، موږ افغانان درې دغه لرو بدی لرو یو دغه وبو چې موږ عباس رسوی نه لرو یعنی یو سات وبو مو سپکاری د خپل برمومو د خپل برمومو چلانه کړی هغه درې سات د وبو دغه شي د خدای وبو دغه شي روان دي هغه روز ما د مراس خوشنو کمال ته مولا د وبو دی ولا چلانه کړی ول د خدای وبو د خدای په وبو کې سکار اصل لري نو مال ته چې مولا رسوی پر د خدای پر وبو نه لري هغه امیان خلک یې څنګه ولري او بل خبردار چې موږ به سواد یو اگاین لرو دا به سوادی کچې د به سوادی د افغانانو او اخیر درجه تر رسیدلې موږ رسویو د بلنه پر لرو نو چې خپل په ما بین کې رسوی نه لرو نو پر وبو به څنګه رسوی لرو سروان سازما پښتنه د ملمنو صدا ده
bale
چې دغه د اگاهی کچې تر یعنی کلل وړیږي تر څومره کچې پورې باید اگاهی خلکو ته ورکول شي باجی په باجی موارد کې خور کول شوی ده دغه د اگاهی کچې څومره باید لرل چې خلک د دې کار اشتراب وکړي او دا د اگاهی دې مسولیت ته چا دی
bale ډیره زیاته مننه سلامت اوسه یو بل اوریدونکو مشته بیا به ورشم مېرمنو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
وعلیکم السلام سروان صاحب محترم احسان الله داوری هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوئ داوری صاحب
محترم ډیر مننه کور ودانه چې موږ ته وخت راکړه دا د اوبو مشکل خو چې جوړی ساکان دلته زموږ هلمند کجکی زمیندار کی ستا هغه داسې چې زموږ ټول مصرف هم پر دیوه برمه دلته موږ ورته برمه وایي هغه زموږ منطقه کې چې اوس 300 متره ته ورسی لاندې بیا هغه د دې شاکوب پیدا کوي چې هغه باندې بیا د خپل فصل رسی کشت ورسی نو د دې مشکلات خو ډیر دي دی اول خو می بعد دا اوبه داسې طریقه باندې استعمال کی چې هغه خپل د کشت په اندازه باندې باید داخلي استعمال کی بل دا چې زغپلم د اوبو انرژي وزارت څخه می غوښتنه دا چې دلته زموږ زمینداور ته یو کانال جوړ کړي نو به موږ د دې مشکله څخه خلاص شو په ټول افغانستان کې لمړی به دغه زمینداوري چې د اوبو د مشکل سره په 100% کې 95% د اوبو د مشکل سره مخ دی روان اوبه خو یو څک نه لري مخ کې 15 کال هغه یا 14 کال مخ ته وي د کلی اوبه وي هغه د کاریزو اوبه وي کاریزو به ټول ختمې سولې یوازې او یوازې خلک ودې ته مجبور دي چې دغه د برمو څخه برمی ووي هغه بیا د دې اوبه ځینې استعمال کوي هغه کم دی یو انچ
بیا څنګه استعمالوي دا د استعمال په برخه کې مش خو وس دا خو یو غم ده چې برمی جوړ څاګان کیندي او برمی وهي بل دا ده چې دا اوبه ډیر ځای کوي ستاسو په سیمه کې څنګه
زموږ په سیمه کې اوبه نه ځای کېږي هغه په دې باندې چې خلک خپل کښت نه سي پر سوالې د لس جریبه مخپل ګوره محترمه مخپل شل جریبه مزکه خو تاسو نه در معلومیږي چې څونه قدرې دا جریبه په اصطلاح باندې به تاسو در معلومیږي به نه در معلومیږي
bale
دونه قدرې اوبه ما دونه قدرې غنم د کرلې دي ازو هغه زور ته څلورین چوبل رم څلورین چوبه دا ورځ په سولری برېښنا باندې دا اوبر اکاجم او بیا د خپل مزکه په وبم هغه دا سدي چې غنم اوس د تندې د لاس پراته دي ازموش پر استلا باندې په ګلو باندې ګل استلې دي چې دا اوس ک چیرو وبم کيم بیا پیدا نه ورته کی زکه چې دوی په اول سر کې دوی تجسی وی دي نو زموش په منطقه کې اوبه اضافه نه استعمالېږي ځکه چې کچېر د رود وبې یا د رواني وبې هغه باید سړې ډېر استعمال نه کی ځکه چې هغه د ټول ولس حق دی هغه باید ډیر استعمال نه سي خپله تدا سي دي چې خلک اضافه نه سي استعمالولای هغه خپل د چې د ضرورت ترته لري هغه قدر يم دی نه سي استعمالولای
هغه قدر يم دی نه لري ډیر مننه دا وری صاحب سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم ډیر منتظر وای پاته شورې تخنیک همکار وای د تم نوبت ورکې به ور شي ملمنوته مهرباني کو صاحب
السلام علیکم سروان صاحب کا عمر ګل او اوریدونکو سلام وای
سلامات دی اس مهرباني
اکی از ابو خبره کوم رسام د اوبو خدا شي او به خو دوله د نعمت رحمان بابا واي هغه خلاص بیا د خو بیا د نو یو ورو به شي بل ور بیا د شي نو زه څه زابل کيم دا چې وله کدا دا وری ورو شو وله دا د مکی په منامه باندې او علاقه د دې سخت ور ور کاریزونه کړه روان وو بیا پر لاسر باندې برمه وله شین باوري سولې نو بیا برمه سولې دا باوري ورسته برمه وله سولې برمه نو بیا دا کاریزونه دا څه وکړلو ته یو غړپ په هم وسنس لکه پکښه مونږ په سر باندې نو بیا داسې یو باغونه جوړ شو چې په خوا تقریبا تر میزان سمکلی تیمون ول کېدی زه خپل سره سلور ساتو مزل کړی دا مونږ لري وسالن داسې پر دوه دقیقې یا پر درې دقیقې باندې خامخا باوري و باغونه وشیان دي. نو یو خاص دا کوو چې الله پاک ساری وکوو چې رحمتونه وشي. کتاب کې داسې وایي چې هغه د اسمان اوبه دا د کرت اوبه تعلق سره لري، یعنې لکه سره عاشقانې چې رحمتونه له پاسه راوړي نو بیا دا کرت اوبه هم راپورته کېږي، او که له پاسه بارانونه نه وي نو دا کرته هم کښته کېږي. نو رښتیا هم زموږ په علاقه کې پر له مخه پر دولس ګازه لاوي اوس به تقریبا تر شپېتو تر اویاو د سیاجاتنې که علاقه ورته وایي دغه کې به تقریبا تر دغه رسېدلي تر سلو ګزو تر یویو ګزو پورې ګل کړو پر شپېتو پر اویا باندې تر یو نیم سل ګزو لا رسېدلي دي. نو دوله کښې کښته شوي دي خو بیا هم الحمدلله دغه شمسیان چې دي دغه د یو نعمت الله ده چې دغه ده د ښځ هر یو د کاریز خاوند شو.
ډېره مننه، سلامت سلامت یاست، مننه مننه. ور به شو میلمنو ته. لومړی معیار صاحب تاسې مهرباني وکړئ، لومړنی اورېدونکی مو زابلای صاحب وایي ډېرې برمې واقعا هم د مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټوي. البته موږ خو په دې خبرې وکړې خو دی وایي چې عامه پوهاوی په کار دی او خلک نه پوهېږي. زموږ ځینې اورېدونکو فرضاً یو دوه کسو په دې فیسبوک کې راته لیکلي چې دا خو د خدای کارونه دي، د خدای دا دنیا مهمه نه ده، ابله دنیا مهمه ده. نو کله چې ذهنیت داسې وي څنګه به عامه پوهاوی خلکو ته ورکوو؟
دقیقا ګورئ، ډېر ښه مثالونه ورکړل شول همدغه خلکو، او تاسو کوم چې کوم ټکو ته اشاره وکړه هم یو ښه ټکی دی. خو زموږ د خلکو د سواد کچه لاندې نه معلومېږي چې هر څه خدای تعالی ته پرېږدي، او در حال کې چې خدای تعالی هم ورته ویلي چې د موږ مخلوقاتو کې تاسو فکر وکړئ او د هغې څخه وروسته زده کړه وکړئ او له هغې نه بیا وروسته کار ته واخلئ. نو زموږ خلک نه یوازې دا چې فکر نه پکې کړي زده کوي نه، بلکې دا رقم بې مورد او بې مسؤلیته څرګندونې هم کوي چې دا پخپله د ټولنې او د دین او د هر څه په زیان دي. ګورئ، د زابل څخه چې اورېدونکي پوښتنه کړې چې د اوبو کچه کموي، دا دقیقا ځکه هلته اوبه په هغه پیمانه نه چارج کېږي لکه څومره چې استخراجېږي. نو څومره چې عاید لږ وي یا لږ کېږي مصرف شي ډېر، چون دلته قرضداري ده باقیداري رامنځته کېږي، هغه تشه هلته دقیقا په ځمکه کې زیاتېږي، او دا د دې لامل کېږي چې اوبه نورې هم ټیټې شي او کمې شي. خو که چېرته څوک د سیم څخه په سولار باندې اوبه راوباسي، هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه کچه نه ټیټوي. څو متناقص نظریات دلته وړاندې شول. یو دا چې شبرغان څخه یو کس پوښتنه وکړه، ډېر ښه کومنټ ورکړه، هغه دا چې ملا امام د مسجد د خدای په اوبو کې ته څه کار لري. نو خو ستونزه همدغه ده چې خدای پاک خلق کړي هر څه په اندازې سره، اما دا چې ته څنګه کاروې نو دا یو بې مسؤلیتي کاروې. دا پخپله د ده څرګندونه کوي چې دی پخپله په دې مورد نه پوهېږي. خو زموږ او تاسو د ټولنو هغه مشرتوب او یعنی لیدرشپ دا رقم خلکو پلاس کوي چې پرمختګ نه کېږي. نو همدغه د اوبو د کچې د لوړولو مسؤلیت هم تر ډېره د حکومت دی، چې هغه د رسنیو د لارې د نورو د لارې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، زده کړه ورکړي، او نور هم که څومره چې د سواد کچه او نوره کچه زیاتېږي، هغه پخپله دغه معلوماتو کچه زیاتوي. که موږ ورته وګورو، همدغه ملا صاحب باید د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا تعقیب شي او هغه حکومت ته وسپارل شي چې ولې په دا ډول څرګندولې کړي. موږ د چاپیریال ساتنې اداره هره ورځ مصروفه ده، لګیا ده خلکو ته د چاپیریال د اوبو او نورو په عامه پوهاوی ورکوي، په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې جوماتونو کې خلک دا رقم بېرته د هغه سن مسیر څخه اړول کېږي. یو بل شی چې زه غواړم ووایم هغه دا چې د ځمکې لاندې اوبو په اړه ډېر غلط ذهنیت هم شتون لري، لکه څنګه چې د هلمند څخه هغه اورېدونکي وویل چې هلته د زمینداور لپاره یو کانال هم په پلان کې شوی و پخوا د کرنې وزارت، چې کله د کجکي بند د برېښنا تولید زیاتېده نو هلته اوبه لاندې خواته ډېرې دي، او دا اوبه بیا کمال خان کې کم نه شي بیا ټول ایران ته بهېږي. نو د دغه اوبو د زیاتې اوبو د خوشې کېدو لپاره چې څو دا په افغانستان کې دننه وکارول شي، د یو کانال پلان شوی چې په زمینداور کې چې تقریبا 3000 هکتار ځمکه خړوبوله، خو د هغې چارې اوس هغه متاسفانه پاتې دي. هغه غلط برداشت دی ځمکې لاندې اوبو دپاره دا دی چې دوی وایي چې اوبه د ځوان د شل جریبه ځمکې لپاره غنم خړوبوي، دا خپله د اوبو د ما د نظره د اوبو ضایع کول دي. دا ځکه چې دا د یو هدف دپاره چې هغه د دې دپاره مناسب نه دی دغه اوبه کاروي. څوک د ځمکې لاندې اوبه کاروي هغه باید په څاڅکې خړوبونه کې یا هم د پایپونو په مرسته په خړوبولو کې وکاروي تر څو هغه محصول هغومره محصول ترلاسه کړي چې یعنی په لږ اوبو ډېر محصول ترلاسه کړي تر څو دغه دغه طریقه تر ډېره په باغدارۍ او نورو چارو کې ښه پایله ورکوي. اما موږ تاسو وینو چې دا ډول کسان ډېر لوی پټي شل جیري به ځمکه ډېره زیاته ده او دا په اوبو باندې خړوبوي او هغه هم اوبه خړوبوي هغه خړوبېدونکي اوبه چې مصرف د اوبو پکې بخیل وړ دی. بل ټکی دا دی چې د پنبې څخه وروسته غنم ډېره اوبه کاروي، نو چېرته اوبه لګوي کروندګر باید دومره پوه شي یا حکومت ورته دا بندیز پرې ولګوي چې که چېرته دوی د ځمکې لاندې اوبو څخه کار اخلي نو هغه باید هغه کښت وکړي چې په لږ اوبو ډېر حاصل ورکوي یا لږ اوبو ته اړتیا لري. نو زموږ د ټولنې دغه واقعیتونه دي او دغه ستونزې دي لکه تاسو چې واورېدلې او د دغه رقم غلط کړنو ته دوی فکر کوي چې دا صحیح دي او د دې لامل کېږي چې وروسته اوبه مصرف شي او هغومره چې اړینه ده دغه څخه محصول ترلاسه نه شي.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه. انجینر صاحب صادقی، د بل اوریدونکو پښتنه دا و چې ولې په اروپا کې ډیر ورښتونه کیږي، ولې زموږ په هیوادونو کې کم باران وري، او په عین حال کې که په دې اړه ورته ووایس چې کله چې په کوم ځای کې ونې ډیر وي رطوبت ډیرې جادي شي هلته هم له ورښت سره مرسته کیږي او کنه؟ مهرباني.
مننه. ګوره دنیا چې خدای په خلق کړی دا یو شان نه ده، نو د هر ځای چې دی هغه اتموسفیر فرق لري. په زمن کې که مشخص هم د دې سوال ځواب ته راشو چې افغانستان کې ولې ورښت نه کیږي، علت یې دا دی چې اصلي منبع د ورښت وریځې دي او وریځې په موږ د اوبو لپاره یو سایکل لرو چې اوبه کله په شکل د باران یو واورې ورېږي بیا د جریان پیدا کوي یو څه قسمه کې مځکې ته جذب کېږي او نورې انداز سمندرونو ته ځي، نو دا اسمان ته اوبه بیرته چې راځي دا کله چې د سمندر په سطح تودوخه لوړه شي هغه په شکل د تبخیر یا بخار باندې بیرته ځي هوا ته یا اتموسفیر ته په شکل د وریځو باندې رامنځته ځي. د وریځو په انتقال کې بیا باد یا شمال مهم رول لري. کوم وګورو په اروپا کې اکثره ځایونه تاسو وګورئ، زه خپله هم هالند کې دلته به تاسو مایل د مځکې د 2% نه لوړ ونه وینئ چې دلته غرونه نشته کې. نو په افغانستان او داسې مرکزي آسیا کې کوم وګورو هلته ډېر لوړ غرونه دي، نو د حرکت د وریځو نشي کولای چې یعنی تر ډېر لرې مساحې پورې ولاړ شي، نو اکثرا دوی غرونه هم باید د بعضو وریځو کې چې هغه انتقال دی او ساحې د بهر نه تر افغانستان نه پورې راورسي. او د همدې کبله هم دا دی چې دا وچ اتموسفیر لري او هلته رطوبت د هوا.
انجینیر صاحب، دا د ځمکې سمندر څخه د ځمکې د سطح لوړوالی دا هم رول لري او کنه لري؟
همدغه اصلي علت یم دی چون افغانستان په اوسط ډول د 1400 مترو پورې او بعض مرکزي سیمو کې تر 4000 مترو پورې د بهر د سطح نه لوړ دی او په اروپا کې اکثره ساحې ډېر لوړې نه دي لکه هالند کې بعضې ځایونه دي چې غربي اروپا ته دلته چې د بهر د سطح څخه لوړ دي یا تر 500-300 مترو پورې هغه ارتفاع یا تفاوت یا هغه دی د بهر د سطح ارتفاع. او په بل موضوع ته چې تاسو هغه وکړه د شینوالي یا د طبیعت موجودیت دی، او اکثره ساحو کې په اروپا کې خلک ضرورت نه لري چې دوی لکه په افغانستان کې خپلو کروندو ته اوبه ورکړي، بلکې کوم باران او ورک چې کی یا په کال کې 600 میلیومتر نه زیات دی چې دوی ضرورت نه لري چې بیا مځکې ته په نورو شکلو باندې اوبه ورکړي. همغه ورک یا باران هم دوی ته کافي دی. خو په افغانستان کې بیا دا چاره داسې نه ده. موږ افغانستان کې په څلور فصله لرو چې په څلور فصلو کې موږ په ژمي کې او یو څه بخش د پسرلي کې موږ ورښت لرو، بیا نیم پسرلی وړی تر منې موږ بیا ورښتونه نه لرو. او دا داسې وخت دی چې اشد ضرورت دی عبود نباتات دی.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. او مایار صاحب، یو اوریدون کې مو د فیسبوک له لارې لیکلی دی، د دوی پوښتنه ده چې وای هجرت الله تنها بلې ماینوم پسې پلټو. دی وای په افغانستان کې د یخ فابریکو زما د سترګو لیدلې حال دی. یو د یخ فابریکه شپږ انچه د چلو پاکي او خوږې اوبه څلورویشت ساعته بې ځایه مصرفي وي. یوازې د ټانکۍ د پخولو لپاره حال ده چې یو قسم د یخ فابریکې شته چې جال سیستم لري چې په ډیرو کمو اوبو کار کوي. دا خوږې اوبه ډېرې کمې او محدودې دي. نه پوهېږم په دې اړه معلومات لري او اصلا د سوال په مقصد یې پوه شوې او کنه.
او دقیقا دا ستونزه په ښارونو کې تقریبا ډېره زیاته ده. نه یوازې دا چې اوبه هلته د یخ جوړولو لپاره کارول کېږي، بلکې د فابریکې د یخولو لپاره هم اوبه کارول کېږي او په هغې کې ډېره زیاته کچه مالګه هم اچول کېږي، چې دا اوبه کله بیا وروسته د فابریکې څخه بهر ته بهیږي، دغه پاکې نورې اوبه او نوره سیمه ورسره تیزابي کوي او هغه هم د کارونې څخه وباسي. خپله د چاپیریال ساتنې ملي اداره پخوا هم او اوس هم ځینې دا رقم فابریکې څارلې دي، خو متاسفانه چې اقدامات یې البته د قناعت وړ نه دي. د دې فابریکو لپاره ستونزه دا ده چې یو خو باید دا فابریکې په لرې ځایونو کې جوړ شي او داسې ځایونو کې چې هلته د اوبو سرچینې ډېرې وي، مثلا د لویو سیندونو او د پاکو سیندونو تر څنګ. خو هلته بیا ستونزه دا ده چې دوی هغه د اقتصادي مصرف له کبله دوی دا فابریکې تر ډېره په لویو ښارونو کې جوړوي، تر څو د انتقال یا د یخ د لیک کار اسانه شي او یا هلته د برېښنا نه شتون په لرې سیمو کې د دې لامل کېږي چې هلته یخ فابریکې جوړې شي. زما په نظر وړاندیز هم ورته دا دی چې په ټولو ښارونو کې اوس دغه فابریکې باید منع شي د جوړول او د اوبو کارول، ځکه په ښارونه د افغانستان ټول هره ورځ تقریبا د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي او نور هم مخامخ کېږي. او دا فابریکې هغو لرې سیندونو ته یا هغو ځایونو ته ولېږدول شي چې د سیند ډېرې اوبه موجود وي او د هغې څخه په استفادې باید دا اوبه یخ جوړ شي. او بل دا چې د سولار انرژي اوس ډېر امکانات د دې لپاره مهیا کړي دي چې د دا ډول فابریکې لپاره د برېښنا سهولت رامنځته کوي. نو او د سولار تقریبا په هر ځای کې شته، تقریبا د وړي په ورځو کې خو باید همیشه د دې امکانات سو پوتنسیال شته چې سولار کار وکړي. نو که چیرې دغه ډول فابریکې د ښارونو څخه لرې جوړ شي، دا به د ښارونو د اوبو په د په تامین کې یو مثبت رول ولري. د دې تر څنګ باید دغه فابریکو څخه د رابایدونکو یا وتونکو اوبو نظارت هم وشي، تر څو هغه مالګینې اوبه یا هغه مالګه چې ورسره ګډې دي هغه نورو په نورو اوبو ورګډې نه شي، چې هغه بیا نوره لاندې برخو کې کرنه او د څښاک اوبه زیانمنوي. په دې لاره چې دې ټکی ته پام وشي.
بله، ډېر زیاته مننه انجینر صادقي. د قاري صاحب پښتون یو اندېښنه دا و چې وای کال په کال دا شور څاغان نور هم دوی ژوروي، ځکه چې اوبه کمی شي. د دوی تشویش دا و چې بیا به دغه اوبه چې اکثرا دوی د چاک لپاره استعمالي زهرجن مواد به ورسره ګډ شي، دا خطر څومره شته؟
رښتیا هم اوبه لکه مخکې چې معیار صاحب وویل جذب یې ځکه ته ډېر بتی دی او په کوم شکل چې استخراج دی نظر جذب د اوبو ته په ډېر سري شکل دی او علت هم دا دی چې کال په کال ساتنه د اوبو ټیټېږي. نو مهمه دا ده چې خلک د اوبو څخه د استفادې نوې لارې چارې ولټوي. مونږ مخکې ویل چې اتیا فیصده اوبه د افغانستان د زراعت لپاره استفاده کی او زمونږ زراعت خړوبولو سیستم یې دلته کوم شکل چې موږ استفاده کوو عنعنوي شکل دی چې فلاد اریګیشن دی چې ټول پټای لمدوي هغه ار ځای ضرورت کېدای شي. نه نه صرف یوازې بوټو ته ضرورت دی چې ته اوبه ورسوي، خو تل فلاد کوي یعنی په شکل د سیلابي اوبه ورکوي. او په زمن کې موږ داسې بوټي یا داسې قیمت بها محصولات ته مخه کړو لکه ډېر دي چې کمې اوبو ته هم ضرورت لري، فرضاً الوویرا بوټي دي دا ډېرې کمې اوبو ته ضرورت لري. او په زمن کې نظر غنمو ته یا نورو عنعنوي محصولاتو ته حاصل یې هم ډېر دی، یا فرضاً ګلخانو ته مخه کړل دي.
انجی دسته بری ورسوی که په ورسوی که مش خبرونه درلوده دی انجی په باره کې هنک او وای دا ډیر کمی او بغواړی او ګټه ایم ډیر را دا تاسو چې مثالونه ورکول یوه دا هم کړی شي
هنک چې د اصل هغه بیا یعنی او بیاری ته ضرورت نه لري هغه کېدای شي په داکټو کې خلک اکثرا په شمال د افغانستان کې استفاده کوي 2014 کې موږ خپل هم د بحثي کرنې وزارت سره مو کار کړو هغه ته موږ د دې کار کړی یعنی هغه او بیاری ته به هغه ضرورت هم نشته دی او بل یو موضوع چې اوس ډیره ده هغه د چې څنګه وکولای شي د افغانستان کې اکثرا ساحو کې موږ یو فصل حاصل ترلاسه کړو خدا سے لارے جاری دی چې د تغییر اقلیم سره په مطابقت کې دی چې د شنو خونو څخه استفاده ده په اوسط ډول که زه درته ووایم د 200 متر مربع دی پاره چې خلکو نور کله غنم پې کرل په ایوریج اوسط ډول کله نه لاس په 1000 افغانۍ عاید درلوده او مونږ وروسته بیا ګلخانۍ هلته معرفي کړې وې چې دوی ترکاري باب و نور محصولات هلته زرع کول او د کال تر 15 لکھ پورې یعنی 400 چنده د عاید زیات و نو خلکو ته هم مهمه ده چې دا درک کړي چې دا اوبه دایمي نه دي دا که ملا صاحبان دي یا فرزند عام خلک دي دې څخه باید پوه شي چې اوبه د تل لپاره نه دي او د نفوس چې ډیریږي آینده کې زموږ ضرورت اوبو ته زیاتي غذا ته ډیریږي نو بدیل لارې چارې باید ولټول شي.
ډیره مننه سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د زمکه لاندې اوبو په سرچینو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي انجینر محمد عاصم مایار او انجینر وحید الله صادقی. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي راډیو
د ما خو یو دغه سي پښتنه د ساروان سي له دې میلمه محترم نسی د مخکې ویل سي دا باران د سي موهید سره اړه لري. نو زما دغه پښتنه د دا میلمه نسی آیا دا کله دا باران توپانی حالات اختیاري تباه کوونکې دا هم موهید سره تړلې کړه د ته قدرتیا پت ویلې شو.
صحیح ده مننه. بیا هم دا موضوع هم زموږ له اصلي دی باس له اصلي موضوع سره اړه نه لري خو خیر که بیا هم میلمنو د دواړو اوریدونکو په اړه څه نظر درلود کولای شي چې ځواب ووي. یو اوریدونکی بل همشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار سره میم الف پوپل خبرې کوم د ازادي راډیو محترم کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیکی هیلی د پروګرام د موضوع په اړه جست فقط غواړم دا نظر ورکړم چې زه فکر کوم په تیرو واتو کالو کې د وچکالۍ د کبله او د دغه ټکنالوژي د رامنځته کېدو له کبله ډیرو خلکو په غیر منظمه توګه په کلیو کې په ولسوالۍ کې دغه برمیک شلی دي او د سولر انرژي په واسطه دوی دا اوبه د مځکې سره باسي 4 انچه 5 انچه 6 انچه اوبه مطبختانه که دوی ضرورت یې کنی دا اوبه را روان دي سار چې دا ولګیږي اوتومات فقط تل مر سره او دا تر مازیګر تر هغه وخت دوی چلی چې لمری کې په کار کې نه لري مشتي سي ټول ته معلومه ده چې دا کار د کابل څخه د نظم د نشتون د کابل څخه په د دولت د خواص څخه په منظم چوکاټ د نشتون د کابل چې سم کنټرول سي او هر چا خو سره نه دا برمیش کوي چې مشتي ټول ته معلومه ده چې په شهرونو کې د اوبو د څغان د او د چود څغان د اوبو ستې کښته سي وي دي ګنج مېر خلک زه پیژم چې ګڼو مشکلات سره اخته دي. زما په کلی کې خلک اوبه نه لري ګرد تقریبا ګرد د سره برمی والي دلته په شار کې په 25 متر کې 30 متر کې اوبه اوس په 25 متر کې اوبه ستا ډیر هم سګام د داستون سره مخامخ سره سره برمی وله بیا مشکل موږ لرو چې هغه برمی پر بازي پر ماین متر ریګ نړیږي غټ برمی ته حکومت اجازه نور کې د ډیر مشکل سره خلک مخ ته ده دغه برمه په خزه فکر کوم چې حکومت دا باید باندې کې د دې لپاره بدیل لارې پیدا کې مثلا د کده خوشتي پیټ کانال د شنور د بیا ریسټمنه ور برابر کې ترڅو د مزکی د ساتي وب بیرته راپورته شي کړي دا بګن د جدي مشکلې په ډیر نږدې کې مننه.
مننه له تاسو څخه هم سلامت دی. است مایر صاحب په افغانستان کې قوانین مشته کنه د پرمو دی او بو څخه په دغه شکل سره د استفادې په باب
موږ یا افغانستان ته که ورته وګورو د قوانینو له اخه ډېره زیاته تشه لرو. نه یوازې دا چې په دې اکله قوانین نشته، بلکې یوازې د افغانستان د اوبو په قانون هم چې په وروستیو کې بیا پاس شو، خو د هغې څخه وروسته بیا هم ځینې تغییرات پیدا راته تېر راغله. نو د دغه قانون نه وروسته باید د اوبو د نورو برخو لپاره هم طرزالعملونه او لارښودونه چمتو شوي وای چې متاسفانه هغه اوس مهال نشته. نه یوازې دا چې شتون د هغو یو لامل د دې دی، او بلکې د دغه ډول طرزالعملونو شتون هم که چېرته وي په قانونو کې، د هغې د تطبیق یا د میکانیزم هم نشته، چې یو دا بیا بله ستونزه، لویه ستونزه ده، او نشي کوی په خلکو باندې هغه تطبیق کړي. نو حکومتوالي نه یوازې امنیت او اقتصاد نه دي، بلکې نورو برخو ته هم پاملرنه ده، په دې هیله چې حکومت د قوانینو جوړولو ته چې اوس متاسفانه اوس یې هغه میکانیزم هم د تقنیم د جوړولو ته ډېره درولی دی، دې برخې ته پاملرنه وکړي، او د تر څو د حکومتوالۍ هغه اساسات د کاغذ پر مخ جوړ شي، او بیا وروسته به یې د پلي کولو دپاره ورو ورو لارې چارې وسنجول شي، او تر څو بیا افغانستان یو سم لوري ته لاړ شي. متاسفانه اوس موږ په داسې یو تشه کې شتون لرو.
بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی صادقي. د مخکینی اوریدونکو تر خبرو پورې چې وایي چې دا طبیعي پیښې دي چې مثلا له باران سره طوفان راشي او کرانه شي، دا هم داسې ده لکه دوی ډېرو باور دا ده چې خدای پاک چې وغواړي همداسې کیږي، که دوی هر څه کوي که خدای پاک ونه غواړي کوم تغییر نه راځي بیا. لیکن دې ته متوجه نه دي چې خدای پاک یو سیستم جوړ کړی دی، لکه همدغه ټکنالوژي چې اوس انسانانو جوړه کړې ده، که ښه استفاده کوو نو هغه د ګټه به ترې اخلو، او که بده استفاده کوو لکه له دې برمونه چې بده استفاده کوو، له همدا ټکنالوژي په ځای دي چې خیر راورسوي تاوان رارسوي. دوی ته تاسې څه وایست؟
ډېر جالب سوال و. ګورې د افغانستان اکثره چې زموږ کوم بدبختۍ تننم ګاللې دي، اکثره زموږ د وګړو ناپوهي ده. تغییر اقلیم د نړۍ په سطحه یو د لاملونو څخه دی چې طبیعي پیښې لکه تیز بارانونه یا طوفانونه، همداسې اکثره هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغه په غرقېدو باندې دي. نو هغه ټول د تغییر اقلیم که موږ وګورو، دا د انسان د فعالیت څخه دی چې دوی فعالیتونه یې په شکل د رامنځته کړي دي، چې کاربن ډای اکساید او نور ګلخانهیي ګازونه زیات تولیدوي، او په اتموسفیر کې د هغو کچه زیاتي بل باعث دېدو کې چې د مځکې سطحه تاوده شي، او کوم بارانونه چې فرضاً په شکل د واورې وای هغه په شکل د بارانو کېږي، یا که واوره نور کله تر درې څلورو میاشتو په غرونو کې بوه اوس هغه زر ویلې کېږي چې سیلابونه رامنځته کړي. نو دا خو د انسان چې کله خدای پاک خلق کړی دی هغه ته یې مغزه ورکړي چې دونه استفاده وکړي. او زموږ تاسې بد بختانه اسلام هم داسې دی چې زموږ ته یې پلار نیکه نه راپاتې دی، بیا زموږ نه زموږ اولادو ته پاتې کېږي، او یوازینی مرجم چې دا هغه موږ نه قرآن ته راجع کړي او نه حدیث ته راجع کړي، بلکې زموږ ملا صاحب د مسجد چې تشه یې ویلې دي تر کوم حاله چې هغو زده کړې کړي دي، د هغو په رڼا کې موږ خپل ژوندونه مخکې بیایو. نو مهم دا ده چې موږ قرآن په شکل د اساسي باندې ولولو، حتی د لمونځ چې کوو د دې په مفهوم موږ نه پوهېږي اکثره خلک بدبختانه، چې لمونځ ولې کوو، او د زموږ د لمانځه د الحمدلله فرض نورو سورو چې موږ لمانځه کې ویلي خو معنی څه شی ده. نو مهم دا دی چې هر شی موږ د خدای پاک سره هغه نه کړو، د انسان د خپل اعمالو ځواب ویونکی دی، او په آینده کې دو پوښتنه هم زموږ تاسو نه کېږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب وحیدالله صادقی، د اوبو د مدیریت انجینر، او همدارس محمد عاصم مایار د جرمنی په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی، چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونې څلورویشت ساعت اوریدای شئ.
Mata jam, dasro laban gabin rak, mata chedin rak, osman gard, mata chedin rak, osman gard, mata jam, dasro laban gabin rak, mata chedin rak. Osmani gaad, mata chedin raag, Osmani gaad.
Asa nini papa nini papa mama, Dima badani nini dasa dasa nire resa, Mama mare sa resa ni bani bani sa resa, Sasa sa nini nira da papa papa gaga gare nire sa, nire sa.
Mata sharbat dawasal raak, mata sharbat dawasal raak, mata sharbat dawasal raak, samusapar tav da hijran wahaliya,
sarigada pa
samusapar tav da hijran wahaliya,
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad sa
sa gag pa pa da da sa sa ni
sa sa da da re sa sa ga sa ga re sa sa da da pa da da re sa sa da da pa pa ga pa pa
sa da pa pa
ga pa pa ga pa pa sa da da pa pa ga pa pa ga
pa pa sa da pa pa
Maya Dizi, the Pah Machin Kibahu, Mata Mata Jam, Mata Mata Jam, Mata Mata Jam, the Sola Bowan Gabin Rock, Mata Chedin Rock, Osmani Gaur, Mata Chedin Rock, Osmani Gaur,
Sasa Sasa Diri Diri Sasa Sasa. Sasa li 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 mama mama li 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 mama mama papa papa ni sa ni sa le sa ni pa ni sa ni pa ma papa ni pa ma le papa ma le sasa ni ni papa mama le le sa
da Kandahar shin ar Kandahar da Kandahar. Shin Arghandava da Kandahar Shin Arghandava Kalar mi waswa kalpatak terava
Sarigadapa
Kalar mi waswa kalpatak terava
Dabagarisa
Mata Mata Jam Mata Mata Jam Mata Mata Jam The Sola Bowan Gabin Rajan, Mata Chedin Rajan, Osman Negaur, Mata Chedin Rajan, Osman Negaur, Mata Chedin Rajan, Osman Negaur.
Sagapa, Sagapa, Sagapa,